په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې یو ځل بیا افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر دی ولسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به هم ځان سره ویل چې چیرې یولسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده نو به موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زړنګ زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
اخیری کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
د مونږ د خپل د تنظیم طرف ورته کارډ ورکو چې را یو قسم دی د پاره چې هغه نشاندهي کیږي یو آرټست او خلک یې پیژني.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو پوځونو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی له تیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډیر لوړې سوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خوړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خوړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسیدل ګران سوي دي. ټاکل شوی ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیټ ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بار بیا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرونی د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې د سپتمبر د ولسمې د حملو د شلمی کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټول تل افغانستان د وټولو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نکړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړي په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیر میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بس پنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ پوښتو کې دوی مشکل نه لرلې په سرحد باندې. د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات یو د ان شاء الله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامی سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره د مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامی ویلي ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ سوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل سوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلي خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شایي د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلیس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو کله استادو سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه مولا زده رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زده رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا زده رډو ټکی اورګ یا زده رډو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. وی ویل چې سخت ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغه بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکه د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه انتظار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای پاړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه خپلې شبې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګس ویل سیمه کې جوړ شوې یو مراسمو کې ګډون کړی و وویل سخت ده چې افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونه ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتلو وخت و، خو څه چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل و. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړي چې وتل څه ډول ممکن و.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسكر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د مې په 2 منیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سخت نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوریت ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنی سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دی. ټرمپ پرون نیویارک کې یو غونډه خبرو کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پختنې لاندې راوست او دا یو تل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا او متحدینو یو لوی اندېښنه لدی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پښتنې په ډول مطرح کړه آیا القاعده کولای شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي. هغه خپل دې پښتنې ته د هو ځواب ورکړ او زیاته کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلارت څه ده بیا د پښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسکر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی فعالیدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پینټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په زلونو ژمنه کړې چې د دوهې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خو دا ډله ورستر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي وایي پاریس با د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. خغلی جان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبری چینل سره خبرو کې ویلي طالبان ژمنه کړې وه چې بهرانیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو د دله قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته وروستیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووزي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واورئ خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خودلی چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیواله ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاس حال کې چې ملګرو ملتونو د اسرائیل له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یو نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 8.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی تخیلي کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو، ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې دی لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاری هغه انکار هم دې له لاسه ووت. او دا په خپل ستونزه ده، ورته چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا سو ورځې کیږي، تقریبا درې څلور ورځې کیږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هیواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دي. نو په دې خاطر زمونږ اسی پذیری از مونږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
افسر ما غوښتل دا پختم چې تاسو د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې د راته جزئیات وایي. دا څه خل پیسې دي د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوې دي، او اغیزې د طالبانو د حکومت عوام خلکو لپاره څه ډول غنی څه کېدل شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی متبد کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه د بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پښتوانه د ثبات د پیسې دي. هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیر ملي په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. د مثال په توګه د افغاني قیمت تعینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله ناکله اثر مارکیټ ته ارزانه شي خو دا ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجی سیاست د دوی د تایید وړ نه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات پته پودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خراب شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې جنگونه او مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولدک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شول ډیر زمونږ میوې او زمونږ د سبزیجات لبین الله. او بل ستونزه دا دی چې دا په خپل دوی په خپل نوې فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپل د وارداتو مخنیوي کوي او احتمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تی تی اجازه تر اوسه نه دي ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې دي. نو کله چې تی تی نشي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطۍ کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغانستان د غاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر ته کړه شوې دي. په خبر کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کورشوي هنرمندان لړی روستون سره مخامخ دي او وخت په وخت د پاکستان امنیتي ادارې هم پلټنې کوي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم به د دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا پلټون کې پیښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړې زیاتوي
یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د ناغي تمنګه د خپل د تنظیم طرف اور د کارت ورکو چیرې یو قسم دې د پارچې هغه نشاندي کیږي یو آرټست او خلک یې پیژني. په دې هفته یو نیمه کیس درې سلور آرټستان د دې حکومت چې دنه نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویل تا ناغه او داسې قسمه کیسونه مخې ترال ناغه جزان چې ټولو زونه د کور په اړه د شکمزونه کیتی.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازی میوزیشن نه دی نه میوزیک سره تر د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې سمره دی په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو غان ولته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بن شوی دی. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بن شوی دی او یس دوباره شروع کړو. دا هغه هیڅ د غنښته په غیبه باندې خلکو ډیر انویسټمنت کړي دی هغه ټول بن شو هغه خو دوباره نشي او کچا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی غوته غوخونه هم کړې دي او لړکه هم ور کړې دي چې دا د کیسونو په کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د سانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغه په دې اړه د سویل نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو ان ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپل پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بیکور شوی خلک باید د یو ان ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دی والی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشن زغلی درخواستونه راغلي دي کنه په غیبه باندې مونږ ور کوو. په انډیویژوال کیس باندې مونږ سره ستپ سره نه کول غواړو خو اور ال چې مونږ کوم پالیسی د پاره باندې مونږ کار کوو دي کولی شي چې مونږ چې کوم جنسي ار کوم دغه دي دفتر دي په پاکستان کې البته کې خپل درخواست ورکوي شي دغه رنګ یو مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دي هغه لپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دي اویتا د لیګل ډاکومېنټ ورکړل دي چې په دې باندې دي کولی شي چې ژوند په پاکستان کې
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوګدي جګړې او بیقراری لکبلا یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دي د نړۍ نورو هیوادونو ته کړي کړي دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د سپتمبر د یولسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تیره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شحافظی د هغې مرکې یوه برخه وه چې مخکې مو واورېده. د خپرونې په دوهمه نیمه کې مو د آریانا تلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته یې ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. عبد العظیم قندار ولایت څخه. زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو ټول باندې ځخ کوم چې تاسو له سپیکر وکړي چې تاسو د پنځه اشکاله اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه استعمال شي. تاسو د پنځه اشکاله کې پنځه کسه تاسو ما سره اوسیاست چې تاسو د کلمه او اسلام کلمه ورسولی ایا د اسلام راوړي لسپام او فکر وکي د ستای سو بیریزي د پنځه د شکل کیږي چې تاسو استعمالیږي افغانان وژني مسلمانان وژني. تاسو بل څوک د اسلام خلاف سره کوم نه دی وژلي. تاسو چا راپور ته کړس د چا په تو پکو دیږي د لاس.
السلام علیکم زه عبد الله سیسی مت په نن دی لایته به څنګه د سالین تاسو پیغام پېژنم. طالبان د اسلامي نړۍ نه غوښتنې دا چې زیاتره د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې څه چې خلک د دې ستونزې سره مخامخ شي موږ ته چې وګورو یو یو خدای کاری او بل خو وشکاري یو نه فال وشکاري تر څو دې بل هغه څه خبر کړي. طالبان نه غوښتنې دا چې خلک ته په مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو وشکاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. خلک ولې کاروبار نه نشته کارخانې نه نشته. نو د اسلامي مدتونو غوښتنه دا ده چې کاروبار خلکو ته پیدا کړي او د دې سره سره د څومره چې خلک ووي چې لږ څه وچکالي ډېر بد اغېز ختم کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا مې داسې دي چې امریکا د خپل ترهګره ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته اویا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکړو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بند کړه او نو دا عوام یې قتل کړ د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دی. بل بشري مرستې بند کړي دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی. د دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای نو هغه به ښه نه ده چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز صدابات کې په روند کرکټ د اتويشت لوبډلو ترمن د سولې په نوم سیالي پیل شو. د سیالي به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبې د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرقاده. د لوبې د پیل مراسمو ته د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابي هم راغلی وو. هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله تاسو نه غواړو دا چې یعنی کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې ونه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي. موږ ملاتړ کوو موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش ته چې د اسلام نظر هم دا څه معنا نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو
د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه ویل.
دغه سیالي چې په وو ګروپونو تقسیم شوی دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبي کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبي کوي او له هغه څخه یو لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لار اچول شوی دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لار اچول شوی دي چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسدآباد مرکزی لوبغالی کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وای لتیری میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوې او د خلکو عواید کم شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د سرګندونو پر مهال ویل چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکول ګران کار دی. په کندهار کې د خیر شیګنې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیځ کې نن د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پولینډ کې نرسانو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه یې بیرته نیول سوي دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلون راوستل. زما همکار احمد تکل د ارینا ټلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې پوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11مې د حملو د اغیز په اړه خبرې کړې. هغه له وحدت چې د سپتمبر د 11مې د برید په مهال ماشوم او د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي.
ګرچن زه ډیره ماشوم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مې نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو، اما که ووایو نه، برعکس، د دیموکراسۍ لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول، یعنی هغه وخت راهیسې هغه حادثه ګرچنځ شاید یا اته کلنه او نه کلنه وو، تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبې زما په ذهن کې دي چې په کور کې په خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کیږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوې چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پیښه، یعنی د سپتمبر 11مه ده؟
سختې ورځې موږ تیرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې، زه د یوې شبکې، د میرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم، کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت لو چې دا یو لسمه سلام د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ د ځایګا تورسي په دغه ځای ته ورته په موږ باندې د بیان ازادي لرو موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې هاته موږ پانتون ته بچ دو کله کله هم ځان سره ویل چې یو لسم د سپتمبر کې خنه رامنځته کیده نو موږ او تاسو د تنه وو نو په ټوله کې دا د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیا جانې څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، اما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون څلور کاله لولی بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده، اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې هماغې سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو تر اوسه پورې هم چې ده طالبانو نظام راغی زموږ اکثر همکاران تلویزیونونه پری خودل، رسنۍ پری خودل، حتی خارج هم نه دي تللي په کوردنانه ناسي، اما دفترونه یې خوشې کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم، ورته زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول، اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کوم. متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې د اتازینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نشي زموږ تحصیلات نالیده ونیول شي. زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل دپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه په بوله هونه شي. نو زما تحصیلات د لسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکو لپاره یو تصور لري؟ د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت همدې توګه چې د دوام وکړي،
متاسفانه باید وایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان منی هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، ازادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې مواصلین دي باید دار شي، د شریعت په چوکاټ کې دا اما او اگر کچېره منځ ولر نشي، موږ تر راتلونکو لپاره هیڅ نوو پلان نه لرو ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کیږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ بچیرې ورسیږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې بچیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په بوله کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هر ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نشو ویستلی. د خزو په ورزش باندې مثلا 13 ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبډلې ستونزو سره مخامخ شو چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پانتون د تاګ همدارنګه نور محدودیتونه چې د خزو په برخه کې لګول کیږي. که تاسې وضعیت مبهم حالات وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نو پلان راتلونکي لپاره نه لرو، اما بیا هم خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق، مخصوصا هغه لاسراوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله معنا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده او د دوی لپاره سری کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د دغه مبهم حالات څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. تر غیر هم متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوی پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او په دغه ځای نه ووځو. موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي که له دغه ځای څخه ووځي، اما موږ زه یوازې نه یم، زه په وړاندې ویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي، همدغه زموږ هیواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو، موږ مبارزه کوو وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي، که وضعیت تغییر وکړي دلته پاتې کېږو، پلانونه به راتلونکي کې سره درو.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیا جانې، چې لنن شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولای شئ؟
دا به د وخت په تیریدو سره مشخص شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، چې دوی دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی په پام کې ونیسي نو خوشبینی هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د پرمختګ پر لور روان شو. اما متاسفانه که چیرې موږ لاسته راوړنې نادیده ونیول شي، هغه سری کرښې چې د افغانستان خلک د هغې په برخه کې مبارزه کړي او وینه یې تویه کړې ده، هغه په نظر کې ونه نیول شي، نو متاسفانه موږ خوشبینه نه یو دې ته چې د افغانستان راتلونکي یا تا تر شلو کلونو پورې موږ څه ډول وسنجوو یا نظر ورکړو، خوشبینه ورته نه یو. اما هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه په ټوله معنا باندې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او همکاري وکړي، ځکه موږ هم د همدغه دنیا د خاورې یوه برخه یو، بشر یو، موږ هم حق او حقوق لرو، د انساني حق نه برخوردار یو. نو د نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې په ټوله معنا باندې د افغانستان له خلکو سره ودرېږي، تر څو موږ د راتلونکي لپاره هم خپل حق او حقوق نه محروم نشو او هم خوشبینی او پرمختګ د افغانستان لپاره ووسی.
د اریانا تلویزیون ویاند او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت وچه د سپتمبر دی ولسم د حملو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو، قدرمن اوریدونکو سلامونه او شهی ستاسو د بشپړ روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروگرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې د پیدا سوي عزیزانو په اکله پیغامونه زیات نه رسیدلي، خو یو څه سبسوي ژغونه چې ستاسو د خوا مشته را رسیدلي دي د خبرونې په لومړی برخه کې درته اورو.
السلام علیکم، سلامونه نه کې هله دی ازادي رادیو کارکون اوریدونکو ته. یا هم فهم سب کو عارف محبت ولی دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندې حلق ده، نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واردي، هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غږه اوري، نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او ایم ټین شماره مې دا صفر اوه و و پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه، وای د هرات د خوانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم، او زه نور الله هجران یم کابل کلاکانو څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمي، محمد الله زوی ده، دیاکی ولسوالی ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي. صفر نه اویا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده. صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا پنځه سوار بیا شمېره وایم. صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځو.
ګران اوریدونکو، دا و یو شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق لري معلومات وړاندې کاوه. اوس په هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو سو عزیزانو په حق معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښت د ژغ مسول ما ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې کاری یې په تندې د 15 میاشتې کېږي د کوره نه درک دی موږ یې سړک نه لرو هر مسلمان ورور د دفتره معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري تر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، تعالی په خیر خیرت زه به هلمند ولایت ته کجچول سوال د زمینداور د سیمې وسیدون کم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله لوی اختر رئیس نه درک سوې دي د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نه درک سوې دي بیا د شمس الله نه شایل دل دي نه معلومه است نو هر مجاهد مسلمان ورور ته کله شمس الله په حق معلومات یا د چا سری ما سره په دغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0015928522 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015928522.
الو السلام علیکم، زه د ازادۍ کارکونکو د دفتر سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم د ولایت نه د دن له شالی نه تماس سره ولې زه دا پیغام پریږدم. ما دوه زمن دی ورک دي یو شمامون نمیږي زما مداوت یم دوه زمن مې ورک دي یو شمامون نمیږي یو انسان الله نمیږي شمامون چې دا د شلو کالو د دغه لوی نشانې دا د مخ راشونه یې کاژه واژه دي انسان الله چې دا د پنځو کالو دی هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا دلی یا مسافری یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته وي سپر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورې بیا درته وایم سپر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه معلومات وي په دغه شماره کې زنګ راته وي وسلام خدای ته امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریزم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلس کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅوي دي نو د نولس کالو په عمر به یوس ناګرکړي د کندهار ولایت د جرید ورسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک الکو او طالب العلم نو هر ورځ چې تاسو معلومات لري پر دغه نمبر دی زنګ راوي دغه نمبر تماس را سره ونیسئ 0 0 1 3 2 5 صفر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 3 1 1 2 9 نمبر بیا تکراروم 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 1 0 1 1 2 9 والسلام.
السلام علیکم، غادي مو درته یو اخی دی جامان لان می دی جامان دا څنګه ما څه زری سره دی دا تلور مې چې د کیسه چې د کور په خیر چات په کړی دی نو بیا چا نه معلومات کړی مې څوک په اړه معلومات لري که تاسو کې په اړه معلومات لري په مهرباني د ما خري مو څخه به دا مهربان دي معلومات وو چې څه پر اوه ساو او یا یو پندو څنګه څنګه چې پر اوه ساو او یا یو پندو څنګه څنګه یو بل څنګه هم د توایم صفر اویا درود څلوېست یو څلوېست نه سو دولس صفر اویا درود څلوېست یو څلوېست نه سو دولس صدا شمیره باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسئ. السلام علیکم.
السلام علیکم نظری طول اوریدن کو کرتون سے سلامون از ماد طرف غلام فخی دا گل محمد جی دا عبد العزیز وراره چی دا بادغیس دا ولایت دا بالمرغاب دا ولسوالی دا شمنک دا کلی تقریباً دا دیر چکال کیوی چی دا خود اسی تاتو دا سخن آبرا خدی کلی دا کسید دا دفع اقل معلومات پری یا دا خود از مازاغ آوری یا دا میردانی دا مخد دی پا دی شمیر زنگو وی سپر آیا تلور تلیه سپر آتو نه یو شپاز شماره بیا وایم سپر آیا تلور تلیه سپر آتو نه یو شپاز باشه دامه
بله السلام علیکم مال خواهد سلامونه و نیک کلیم و نیستا پاد که اوی کسی جوال او روغی هست اخبت سلامه نیاد ما در سرسته کندار سر سر به تماس کیم سمجه و دوستی در سنجل سکال کیزی چه ورک تی کار چه تا تیویز ماتره جی پداش نیاره تماس مونیسیم سپر آیا شپز پیتا شپز نیوی یو سلو اتا شنارا یو زل بیان سپر آیا شپز پیتا شپز نیوی یو سلو اتا چا دختای پامان
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت پرا والا ہے تو پرا رو دول سالی سے ستا سر پاڑی کے میں وان دیوال دے چیز کے میران عورت دے او نمی گل زمان دے دے پلار نمی گلستان دے کہ ہر چاہتا معلومات دے داخل امبر تری زنگ ہوئی سپروہ درتن دو سیویشت آویا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
السلام علیکم عبدالحنان من کندهار ولایت ترسم سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربل او ریډم کې څوک ما आवाज اوري زما یو دوه فرق دي د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله د څه معلومات سره په دغه شی اړه چې زه وایم هاړي کړه سره ولوسی صفر نه 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 سپر نه اته څلور و اته د شمیرې تکرار سپر و نه نه سپر نه اته څلور و اته او یا هم بل شمیره سپر و سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار سپر اووه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په
بله السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکا زیویچ په نامه د علاوالدین د جمالي اکا زوی دی تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مسکه نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته هر مسلمان ورور که په دغه اړوند معلومات لري مسکه دې د ټلیفون په دغه شمیرو زنګ ووهي صفر اویا شپته نه اته سوه دو اتیا علاوالدین امیر د چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي تقریبا دغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي وسلام
السلام علیکم سیده پله د خدیار یم او د کابل اوسیدونکی زموږ یو ماشوم د صدت په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورک دی نو دا ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زمونږ لږ زر زر نشه چې اوریدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي یعنی صفر اووه شپږ دولس درې دېرش اووه دېرش یعنی صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې درې اووه اووه سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلي څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې د اسام احمد نیږي د محمد یوسف زوی دی د اسرا احمد ورور دی دا ورځې کېږي چې نادرکه ده که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره دې شماره دي زما سره اړیکه ونیسي تر اوسه شپږشپېته درې دېرش پنځه ویشت نه ویشت بله شماره ده تر اوسه پنځه نوي اته زره دوه سوه اووه اتیا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حديث حسين الصوت ولا يدري الصوت ولا سلام حضركم. فايو بجايدة تدخارنا نجي في مدلع السلام دا جبا يباندي. جرين يشتكي في القرطة خان والسودة. فهار تاتا معلوماتي بدش مرال جنب وحدي. سفر و وستا و نا تيك نا إزا درائي. مرائي رجالة سلاما. سفر و وتا دوا نا تلت نا إزا درائي.
السلام عليكم. أزادي ربي طول كاركون كاوريدون كتو السلام عليكم. زمو دور سيدة معصوم فنعمل دي دلش ترجع مركز كي داغا شفار وكال كي جينا لرقب دور معصوم نيرمانو نمي ستر معصوم كشير دي هر شاعتا كده معصوم فاق معلومات ويا دي زمالا غوري زمان سر دي عالي كويني سي زمان وچلي كونش من عرادة سيپر وي سيپر عطا سيپر شباش عطا سالور نم فينزا او لازر جالر جا ازا لدي چلي كونش شبرا ويزر بيا سيپر عويا عطا اتش پیتا چلو سو پینزه لیوی تولو دوستان تایی لکی جی که که دوار معلومات لرید ناصر جدید
السلام علیکم زا عبدالمتین ده هلمند ده نادالی ولو سوالی ده شاور ده داشت ده جاگ نستوله ما اورور روک ده شو مره ده پینزه ده سکالو ده شده کاریه پتان ده ده پینزه میاشت کیج ده کورا نادره که ده نجید پرک ندارو کار مسلمان رو ده دوار معلومات لری یا د خپل زمر आवाज اورې پر دغه شمیره د زمر سره کوم شي چې پر و دوه لار یو یو وش پر ونه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوه لار یو یو وش پر ونه چې پر پنځه ارشان ساتون د هله د چمتو نشر کې السلام علیکم
درنو اوریدونکو درن ورځ دغه پروگرام د همدی ورځی پیغام په خبرېدل سره پات رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بل خبرونه پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامه.
درنو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جنان Oh, oh, oh. جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکل وگرزو ووند زازیو گورو پختان وکرو دم اشرانو او ظلمیو گورو رازا چی سا